ジオ。
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سه‌شنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12مه د جولای 3مه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ناټو د سرمنشي یو مرستیال تم شولې چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې به په افغانستان کې د رواني لانجې د سوله ییزې حل لارې پر مسلې بحث وشي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تجارتي موټرو د تګ راتګ لپاره یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر له درېیمې درجې څخه دویمې درجې ته د لغمان د ارتقا غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکي د یوه ایراني ډیپلومات او دو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تمه ده د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان د سولې او له افغان ځواکونو سره د ناټو د متحدانو لخوا د پوځي او مالی ملاتړ پر مسله بحث وسی. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د خبرو وکړه. دو ویل په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغان حکومت لخوا د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسی.
First that the NATO allies will
د ناټو متحدان به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي نور سرتیری د ناټو د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي، او دا چې دوی به تر 2020 میلادي کال ور هاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرسته وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11مه او 12مه په بروکسل کې جوړه سي. افغان ولسمشر په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان تجارتي موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي پټلۍ د غځېدو زمینه برابره کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ جلال آباد ته د خپل سفر په دویمه ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا له غړو سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د ارګ په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې وایي افغانستان پر ځان د بسیاینې په هدف باید پاکستان سره په اقتصادي طرحو کې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالرو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راکښته سوي چې د دوی په وینا ډیره اغیزې د افغانستان نه بلکې د پاکستان پر بازارونو کړی دی. افغان ولسمشر له درېیمې درجې څخه دویمې درجې ته د لغمان ولایت د ارتقا غوښتنه منظور کړه. د جمهوري ریاست په ویلامه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لغمان له چارواکو سره د کتنې پر مهال دا خبر وکړه، او د سیمیزو ارګانونو مشر ته یې سپارښتنه وکړه چې اداري چارې یې مخته یوسي. بل خو د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر لغمان ته په خپل سفر کې نږدې سل بیلابیلې ټولګټې پروژې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارلې.
په لغمان کې د څه د پاس دوه میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې ټولګټې پروژې چې ځینې نوې افتتاحي او ځینې هغه چې چارې سرته رسېدلې وي هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.
ولسمشر غنی پرون د ننګرهار تر سفر وروسته لغمان ته لاړ، او هلته یې د قومي مشرانو، مدني فعالانو، د رسنیو او ښځو له استازو او نورو چارواکو سره د کتنې تر څنګ د دغه ولایت د امنیتي او دفاعي مسؤلانو ستاینه وکړه. د بلجیم چارواکي د یوه ایراني ډیپلومات او دو نورو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه کسان په فرانسه کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډې د بمی حملې د پلان جوړولو په تور نیول سوي دي. دغه شورا د ایران د اپوزیسیون له ډلو جوړه ده چې جلا وطنې دي او په تهران کې د شیعه حکومت د ړنګولو هڅه کوي. د بلجیم لوی څارنوال او د دغه هیواد استخباراتي ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د یوه 30 کلن نارینه او یوې 30 کلنې ښځې د حادثو مخه نیول سوې ده. دغه دوه کسان به د ترورستي قتل په هڅه او د یوه ترورستي عمل لپاره په چمتووالي تورن سي. په دې لامه کې چې د دوشنبې پر ورځ خبره سوي راغلي چې په ویانا کې د ایران د سفارت ډیپلومات په جرمني کې نیول سوی. د راپورونو پر اساس درې نور کسان هم په فرانسه کې د همدې پیښې په ارتباط نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. د اوکراین د پارلمان یوې عالي رتبه غړي د هغو درویشت روسي وګړو نمونه اخیستي چې وایي کیف چمتو دی له هغو اوکراینی وګړو سره یې تبادله کړي چې د روسانو لخوا په یوه پټ زندان کې ساتل کیږي. ایرینا هیراشچینکو چې د اوکراین د پارلمان د مشر مرستیاله هم ده د دوشنبې په ورځ وویل دغه کسان د اوکراین په بېلابېلو ښارونو کې د بریدونو په پلانولو او یا د حکومتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې په تور محکوم سوي دي. هیراشچینکو وویل چې داسې روسي کسان هم په دوی کې سته چې اوس یې محاکمه په جریان کې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه اوکراینی وګړي د سیاسي پارونو په نتیجه کې نیول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د دغو زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کیږي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 6:30 بجو د سیالۍ ډګر ته ځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل پر وخت د 6:30 بجې لوبه کیږي. تیره شپه دوی لوبې وسوې. برازیل مکسیکو ته د 2 ګولونو په ورکولو سره د دې لوبو کوارټر فاینل یا څلورم آخري پړاو ته ووت. مکسیکو له ډیرو هڅو سره سره کوم ګول ونه واهه. په بله مسابقه کې بلجیم 3-2 په وړاندې جاپان ته ماتې ورکړه او د سږ کال کوارټر فاینل ته لار وموندله. په دې خبري مجله کې چې تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي د خبري راپورونو په برخه کې اوري چې د ناټو د سرمنشي او مرستیال وي د ناټو پر راتلونکي غونډې کې به له ولسمشر غني سره د سولې پر لارو چارو خبري وسي. د افغانستان ولسي جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتنې کاروانونو ملاتړ اعلان کړ. د انتخاباتو کمیسیون وایي له ناچارۍ یې پرېکړه کړې چې غزنی ولایت پر 3 انتخاباتي حوزو وویشي.
پیدا کړه چې غزنی خلک هم د لکه د نورو درګش ولایتو په شان راشي انتخاباتو کې سهم والی اولته انتخابات.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بنګلاديش کې د روهینګیا پر کډوالو د سوي وحشت داسې کیسې اوریدلي چې تصور یې نسی کېدلی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي. یوې غربي ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو طالبانو غوره جنګیالي د ایران لخوا روزل کیږي. د ورځپاڼې په حواله په سلګونو وسلوالو طالبانو ته د ایران په پوځي مرکزونو کې روزنه ورکول کیږي. دا د نړۍ په مطبوعاتو کې په کتنه کې اوریدلی سي چې په څو شیبو کې خپرو. د ناټو د سرمنشي و مرستیال ته مشغولې چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد له ولسمشر سره د سولې پر لارو چارو بحث وسي. جیمز اپاتوری دا خبره د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. ټاکل شوی د ناټو راتلونکي غونډه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. تفصیل فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبرې او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ غزول او د پوځیانو زیاتول هغه څه دي چې د ناټو چارواکي وایي تمه ده په راتلونکي سرمشریزه کې بحثونه ورباندې وسي. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوری له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یوه سیاسي حل لاره وموندل سي. تورای ویلی د لهغه دریو مواردو څخه یو دی چې دوی په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کې تمه لري. نو موري د دوه نورو مواردو په اړه وویل:
First that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training.
لمړی د ناتو متحدین به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي چې نور سرتیري زموږ د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي څو د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. دوهم دوی به تر 2000 کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. بل لور د افغانستان اجرایه رئیس د دوشنبې پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې ته مخه خبريالانو ته ویل چې افغان حکومت د ناټو د سرمشریزه نتایجو ته هیله مند دی. عبدالله عبدالله وویل
در روزهای آینده کنفرانس
د وی پر اتلونکو ورځو کې په بروکسل کې د ناټو کانفرنس دی چې د افغان دولت د ملي وحدت حکومت هلته ګډون کوي او هیله لرم چې د دغه غونډې نتیجه پر اتلونکو کلونو کې لا افغان امنیت او دفاعي ځواکونو د ملاتړ دوام وي. تر دې ورځ د مخه د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلی و چې په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي کورنیلوس سیمرمن ښاغلي عبدالله ته د ناټو په سرمشریزي کې د ګډون بلنه ورکړه. اعلامیه د ښاغلي سیمرمن له قوله لیکي چې ډاډ یې ورکړی چې د ناټو سازمان به د اړتیا تر وخته په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په لندن کې یوې غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې سوله له دغه هېواده د ځواکونو په وتلو نه بلکې د هغوی په موجودیت کې راتلی.
اوردل چې ټاکل شوی د ناټو په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د سولې پر مسله بحث وسی. ولسی جرګې د بیلابیل ولایتونو د سولې غوښتنې له کاروانونو ملاتړ اعلان کړ. د دې جرګې رئیس ټینګار وکړ چې د کورنی امنیت کمیسیون باید د سولې کاروان له غړیو سره له نږدې خبرې وکړي او د دوی نظریات د تالار داخل ته انتقال کړي. ځینې کسان دغه ملاتړ مهم ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لاره رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. دوی د کورنی امنیت کمیسیون ته مو لوړاندې دنده ورکړې چې د سولې هغه کاروانونه چې بیلابیلو ولایتونو راغلی باید یو وار دوی لنګدی ورشي له هغوی سره وګوري او غوښتنې د تالار داخل تر انتقال کړي. اولی سي جرګه د هغوی لدی برحق غوښتنې ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو. د سولې دغه ولسی حرکت له شپږ دېرش ورځني سفر وروسته چې سلګونه کیلومتره لارې پلی وهله تیره اونۍ له هلمند کابل ته راورسید او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. له بل خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت یې له پېښوره پیل کړی وو هم تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنگ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله. د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایته را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر د سولې دغه ټول ولسی حرکتونه په یو غږ په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند وکړي. له بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي. له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دوی په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغام چې حکومتي ارګانونه وي او کنور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي. که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي. ښاغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان امنیتي چارواکو په اورزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ کلي تصفیه شوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې روانو عملیاتو شو پایل ورکړی او وسلوال طالبان یې سخت ځپلی دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان رحمت شاه قیمتي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ شمال لویدیځ برخه کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د تل په نوم د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي.
او پردام دې ولی دا اچار برجام دې ولی دا هم خپل قوتونه دې
شاغلی قیمتي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یوازې د دې یو سرتیری ټپي سوی او نور کوم چا ته زیان نه دی رسیدلی. نوموړي وایي چې د دغه عملیاتو څخه یې هدف د وسلوالو طالبانو ځپل دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې خلاصون دي. له دې سره په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسولینو ازادي راډیو ته په واسطولي خبرپاڼه کې ویلي دغه ولایت په چارچنو جهراوت او خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مخه د افغان ګډو او بهرنی ځواکونو لخوا هوایي عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې څلور شپېته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او پنځلس تنه نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه یو مقاله لیکلی او ویلي دي چې د طالبانو تر ټولو ښه جنګیالي د ایران لخوا روزل کیږي. ټایمز د طالبانو او افغان چارواکو په حواله لیکلي چې سلګونه طالبان د ایران په پوځي اکاډمیو کې روزنې ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې له امریکا سره نیابتي جګړه ښکاره کوي، بلکې د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد په افغان جګړه کې څومره اغیز لري. په کویټه شورا کې د طالبانو یو سیاسي سلاکار ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ایراني چارواکو د دوی کسانو ته د روزنې په برخه کې دوه وړاندیزونه درلودل. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو اهداف په نښه کړي، او دویم دا چې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره ډیر جنګیالي برابر کړي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د ظفر قلي اردو قمندان نور الله قادری د یکشنبې په ورځ وویل د فرا جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د ایران او پاکستان لخوا رهبري کیږي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغان حکومت د اوربند د پای ته رسیدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند په پای ته رسیدو سره وویل دا کار به هر کله چې طالبان آماده شي د افغان حکومت له لوري بیا ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت او طالبانو په درې ورځني اوربند کې زرګونه طالبان ښارونو او کلیو ته داخل شول چې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هیلې زیاتې کړي. وړاندې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر دواړخي زوربند 90% کامیاب وباله او دا کار د بهرنیو لخوا هم له ملاتړ سره مخ شو. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي چې آیا د ویتنام په څیر د افغانستان کړکیچ ته هم کومه حل لار موجوده ده که څنګه؟ د خبرونې په لیکنه په 1903 میلادي کال کې په ویتنام کې د امریکایانو او کمیونستانو ترمنځ موافقه وشوه او په نتیجه کې جګړه ختمه شوه. نېشنل انټرست لیکي اوس ښایي طالبان له امریکایانو سره خبرو ته چمتو وي او نه وړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خبرونه وایي دا کار په ویتنام کې هم وشو چې په 1903 میلادي کال کې د خپل لوی متحد یعنی جنوبي ویتنام له پراخ حضور پرته امریکا د جګړې د پای ته رسولو وړاندیز وکړ. خو په مقاله کې دا هم راغلی چې طالبان د ویتنام د کمیونستانو په څیر یو والی نه لري او ترمنځ ځینې جنګیالي شته چې خپل لوری بدلوي نو ځکه ښایي جګړه ختمه نه شي. نېشنل انټرست خپله مقاله په دې پای ته رسولي چې امریکا باید پوه شي چې په یوازې خبرې پیل کړي او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو هر ډول موافقه هم ښایي ممکنه وي.
ورسته له هغه چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون د ورستي پریکړې په اړه اندېښنه وشو. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي ویل نه چاري څخه پریکړه کړې چې غزنی ولایت پر دریو انتخاباتي حوزو وویشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چنګاښ پر دریمه پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په حوزوي ډول ترسره شي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون دغه پریکړه د انتخاباتو د قانون له شپږ دېرشمې مادې سره پاتکر کې غنی پرې با ظاهر جزئیات وړاندې کوي.
ل اندیشنو مخالفت سره سره داسې ښکاری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په حوزوي ډول ترسره شي. د اساسي قانون پر تطبیق د څارک خپلواک کمیسیون دا پریکړه د انتخاباتو د قانون د شپږ دېرشمې مادې پر خلاف بولي او په اړه اندیشنه ښودلې ده. دغه کمیسیون په ویلامه کې چې د چنګاښ پر لسمه نیټه د دې کمیسیون د غړو لخوا تایید شوی راغلي چې د انتخاباتي حوزو حدود باید د انتخاباتو تر ورځې لږ تر لږه یو سلاتیا ورځې د مخه وټاکل سي. د اعلامې له مخې د غزنی په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه له دې چوکاټه وتلې ده. د اعلامې په بله برخه کې د انتخاباتو د قانون نه پلي کول د هیواد د اساسي قانون د پنځمې او پنځاویمې مادې نقض ګڼل شوی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل استدلال لري. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاسو خپلواک کمیسیون دغه طرحه یو نیم کال مخکې د مخه حکومت ته سپارلې وه، متاسفانه چې اقدام ونه شو. او هلته قرار دا و چې د غزنی بحران چې د ډېر وخت راهیسې دلته جریان درلود د دې یو لار حل باید پیدا کړی وی. همدا علت و چې یو استثنایي حل لار حل او فوق العاده لار حل د غزنی خلکو دپاره پیدا کړه چې تر څو دغه مشکل ته د پای نقطه کېږي او غزنی خلک هم د لکه د نورو دردش ولایتو په شان راشي انتخاباتو کې سهم والي او هلته انتخابات وشي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې اړه د اساسي قانون پر تطبیق د څار د خپلواک کمیسیون رسمي مکتوب تر اوسه دوی ته نه دی رسیدلی. دی وایي ټاکل شوی د غزنی لپاره یو استثنایي انتخاباتي مهالویش جوړ او ډېر ژر به اعلان سي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا طرحه عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
بحث ترسیم حوزه کار ساده نیست. زمانی که دو سه اداره دخیل میشه
دیوی ده حوزی ده ترسیم کار آسانه ندهی. کله چی دری داری پا هغه که ورگریجی ده حوزو ده ترسیم پاره پر میارون و توافق او پر هغه اجماع کول حتمی کردهی. ځکه که پا دی برخه که به احتیاطی وسی ده دی پریکری توان با ترگتی دیروی
شاید ضررهایش بیشتر باشه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د میزان یتلې میاشتې 28مه نیټه ټاکله ده. دغه کمیسیون د چنګاښ پر درېمه نیټه پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت په دریو انتخاباتي حوزو ویشي. د غزنی او شمیر اوسیدونکو په ساور میاشت کې په دې ښار کې د تحسن خیمې ودرولې او په هغه ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون د استازو چارې وځنډولې. د دوی استدلال د 2010 کال د انتخاباتو د تکرار مخنیوی و. دغه اعتراض د دې سبب سو چې په غزنی ولایت کې د نوملیکنې پروسه تطبیق نسی. د راپورونو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د غزنی د یو شمیر ولسوالیو ناامنی د دې سبب سو چې له دغه ولایت څخه یوولسنه یوازې له یوه قومه د پارلمان څوکۍ ترلاسه کړي او نور قومونه ترې بې برخې سول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د دوشنبه پر ورځ په بنگلاديش کې د کډوالو په یو کمپ کې وو وایي دغه تل له کډوالو څخه پر دوی د سوي واشت داسې کیسې وورد چې تصور یې نسی کېدی. انټونی ګوتریش وایي میانمار باید د روهینګیا اقالیت په وړاندې د سوي جنایتونو مسؤل وګڼل سي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له اجمل ان.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په بنگلاديش کې د ګڼې ګوڼې په هغه ډکو کمپونو کې چې سلګونه زره روهینګیا مسلمانان په میانمار کې د تاوتریخوالي څخه ورکړه شوي له کډوالو څخه د جنسي تیریو او تاوتریخوالي کیسې واوریدي. تیر کال د میانمار د پوځ اقدامات د دې سبب شول چې سلګونه زره روهینګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش ته واوړي. هغه مهال ملګرو ملتونو د اقدامات نشادي تصفیه بللې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په کوټو پالنګ نوم کم کې چې په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی پنغالې بلل کیږي خبريالانو ته وویل دا په ډېر احتمال په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه تر ټولو زورونکي تاریخي او سیستماتیک سرغړاوې دي. د انټونی ګوتیرس په وینا ځینې وختونه خلک له یاده باسي چې د هغه څه لپاره چې پیښ شوي څوک مسؤل دي، خو راځي چې د مسؤلیت په اړه په روښانه وغویو چې میانمار مسؤل دی. دا ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دا هم رښتیا ده چې نړیواله ټولنه هم ونتوانی ده چې د روهینګیا په وړاندې زور زیاته ودری. ګوتیرس ویل په میانمار کې د شو جنایاتو مسؤلیت باید له هغو سره چې دا جنایات یې ترسره کړي وتړل شي. تر اوسه زرو زیات روهینګیا مسلمانان د تیر اګست په میاشت کې په خپل وطن کې د تاوتریخوالي له کبله بنګلاديش ته واوښتل. دوی په داسې حال کې بنګلاديش ته وتښتیدل چې د میانمار په رقینه ایالت کې کلي کورونه وسوځول شول او هر څه یې لوټ شول. د میانمار چارواکو له روهینګیا اقلیت څخه تابعیت اخیستی او هغوی د بنګلاديش څخه ورغلي غیر قانوني کډوال بولي. ګوتیرس چې د روهینګیا کډوالو یو کم ته د لومړي ځل لپاره ورغلی و په دې سفر کې ورسره د نړیوال بانک رئیس چیم یونګ کیم هم ملګری و. نوموړی وایي له کډوالو د جنسي تیریو او وژنو داسې کیسې واورېدي چې تصور یې نشي کېدی او له ده سره به تل پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د مې د میاشتې په لومړیو کې میانمار او دغلته د روهینګیا میشتې ایالت رخین ته سفر کړی و. دوی له هغه کډوالو سره هم کتلي وو چې د میانمار د پوځ لخوا یې د جنسي تیریو وژنو او کلو د سوځونې کیسې په جزئیاتو ورسره شریکې کړې وي. میانمار پر لپسې د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او نورو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې د روهینګیا اقلیت په وړاندې د نژادي تصفیه اقدامات کړي. بنګلاديش او میانمار په نومبر کې په دې سلا شول چې روهینګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو لاخیره وروسته دا پروسه په ټپه ولاړه ده او دواړه هیوادونه یې یو پر بل پړه اچوي. ملګر ملتونه له میانمار سره یو ابتدایي جوړجاړي ته رسیدلی چې د روهینګیا کډوالو د ممکنه بیرته ستنېدو لپاره د میانمار په رخین ایالت کې شرایط له نږدې وارسي. ملګرو ملتونو ویلي چې د روهینګیانو په پلرني ایالت رخین کې دا مهال د کډوالو د داوطالبانه او قندي ستنېدو لپاره شرایط برابر نه دي.
غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو په دې نیم ساعت سهارنی خبری مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته. تمه ده د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان د سولې پر مسله بحث وسي. دغه غونډه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړیږي. افغان ولسمشر په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان تجارتي موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو زمینه برابره کړي. د بلجیم چارواکي وي د یوې ایراني ډیپلوماټ او دوو نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه کسان په فرانسه کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډې د بمي حملې د پلان په تور نیول سوي دي. د اوکراین د پارلمان یوې الرتبه چارواکي د هغو 23 روسي وګړو نمونه اخیستي چې وایي کیف چمتو دی له هغو اوکراینی وګړو سره یې تبادله کړي چې د روسانو لخوا په یوه پټ زندان کې ساتل کیږي. او په روسیه کې د 2013 د کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 6:30 بجو د سیالۍ ډګر ته وځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل پر وخت د شپې 6:30 بجې مسابقه کیږي. تصید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې د ژوند رنگونی هم یو برخه جوړوي. بوئنګ کمپنی د سیالوتکی غوړي چې جوړی کړی چې د ژغ په نسبت به چټکتیا 15 برابر زیاتوي. نور لیسمت څاروان نوري.
بوئنګ کمپنی د خپل نویو الوتکو ابتدایي ډیزاین ننداره ته وړاندې کړ. دا الوتکه د ژغ 15 برابر چټکه ده او غالبا به په اوبلن هایدروجن چلیږي. بوئنګ د دې الوتکې ابتدایي ماډل یا نمونه د هوایی صنعتونو په نړیوال کانفرنس کې وړاندې کړه. دا الوتکه به د سپرلیو لپاره وي او شایي تر راتلونکو 10 تر 15 کلونو پورې هوایی سفرونو ته چمتو شي. تر اوسه پورې لا تر ژغ د چټکو هوایی سفرونو ټکنالوژي په ابتدایي پړاو کې ده او یواځینۍ بیلګې یې ستور بیړۍ دي چې لمځکې پورته کیږي او یا پر مځکه کښینی. اټکل کیږي چې دا ټکنالوژي به په راتلونکي وخت کې ډېره عامه شي. د بوئنګ له لوري له وړاندې شوي ډیزاین داسې ښکاري چې په دې الوتکه کې به 2 سپرلۍ او عمله ځای شي. د دې الوتکې ډیزاین تر ډیره کنکورد الوتکو ته ورته والی لري. کنکورد هغه الوتکې دي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سپرلۍ وړلې راوړلې.
د ژوند رنگونه
نمانو محمد یوسف ارغندابی ده د کابل ښار یو تنوسیدونکی او په زمین کې یو ورزشکار یم.
تمره وخت کیږي چې دا ورزش کوي؟
زه خو خپل تقریبا 1 کال او 2 میاشتې کیږي چې دا ورزش کوم.
کوم ورزش کوي؟
د انګلیش په اصطلاح کې ورته باډي بلډینګ وای او دا ډیر یو ښه ورزش ده. په فارسی کې موږ ورته پرورش اندام لرو.
ولې مو دا ورزش انتخاب کړ؟ ورزش نه خو ډیر دی.
چون زما خپل علاقه د دې د مخه مې تقریبا 4 کاله فوټبال کړی او غوښتم چې یو ښه بدن او تناسب اندام ولرم ځکه مې دا انتخاب.
څومره تغیرات احساسوي دا ول نه تر اوسه پورې؟
والله تغیرات ډیر زخت زیات تغیرات احساسوي ځکه تمرین کوو، زحمت باسو او مصرف کوو. دا د باډي بلډینګ د شاهانه ورزش دا ډیر مصرف پکار ده. تغیرات ډیر راغلي.
څه خوري چې مصرف کوي؟ کوم خوراکونه استفاده کوي؟
دا خوزان ته مخصوصه برنامه لري، مختلف برنامه دي. د فټنس برنامه جدا ده چې څو غوړ ډنګر شي مونږ پمپینګ کوو، پاور لفټینګ پکې ورسره کوو او دا لای کاستلی ده. زره کې مصرف لري نو پروتین باب باید استفاده کی.
مصنوعي پروتین هم استفاده کوي؟
مصنوعي نه، دا ارتفیشل پروتین دی، طبیعي دی، طبیعي موادونه جوړ شوی دی. هغه فقط دی په مونږ چې دا هغه غذاګان چې خرو هغه پروتین چې لري هغه 40 ساعته بعد جذبيږي او دا پروتین چې دی د هغه وخت تقریبا په 10 دقیقو کې جذبيږي چې نزله پمپینګ شوی او هغه پروتین ته ضرورت لري ځکه زر جذبيږي ځکه دا استفاده کوو کوم موارد نه لري.
څنګه د ورزش ځوانانو ته څه وایي چې ځوانان دي ورزش وکړي ودینه کوي څنګه؟
ورزش خو ډیر یو ښه شی ده، د صحت ضامن ده او څوک چې ورزش کوي هغه به هیڅکله مخدره مواد ته او هیڅکله به منفي افکار او هیڅکله به بدو لارو ته نه ځي ځکه چې هغه ورزش کوي او هیڅکله دغه فکر به همیش سالم وي.
اته ورزش د خیر پاینده کم دغه ورزش ته دوام ورکړي که بل ورزش کوي او که غواړی چې په دې برخه کې په نړیوال لوبه کې ګډون وکړي څنګه؟
والا هسه کوم پلان نشته خو فقط صرف د صحت مندۍ لپاره د دې لپاره چې وخت کثیر شي او د بیکاری نه مثلا د مغه وخت تم شي هغه ډک شي فیل شي د دې لپاره ورزش به ان شاء الله متداومه دوامداره کوو هر سن کې په هر وخت کې او تر هر وخت شي
یوازې ورزش کوي بل کار هم ورسره لري کنه
یوازې ورزش نه بلکې د ترڅنګ د اقتصاد د په همزه یو مسله مو څلورم کال می دا ولته درس وایم
دا یو ورزشکار د ژوند له رنگونو سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له سید سمی عباس نووري
تشکر سالم احمد